پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستان ستړي مشي، زه اجمل اند طاهر روشن په همکارۍ درته د ازادي رادیو په پی یو استودیو چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده درته هرکلی وایم. په دې هیله یو چې ښه ورځ به ولرئ. د خپرونې د سر موضوع په فراه کې د تېرې شپې بیا خراب شوی وضعیت دی. همدارنګه د افغانستان په نورو امنیتي مسلو هم غږیږو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په استډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د فراه په ښار کې بیا جګړه پیل شوې ده، او د راپورونو له مخې د ایران په جنوب لویدیځ کې په مظاهره کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. بشپړه خبرونه. د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د بغلان ولایت د پولیسو ویان ذبیح الله شجاع وایي، پرون ماښام د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ په ترموش سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ځایو د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. تالاو برفک ولسوالۍ لس ورځې مخکې سقوط کړی و. ذبیح الله شجاع همداراز وایي، طالبان اوس مهال د پر شاتګ په حال کې دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه په ښار کې بیا جګړه پیل شوې ده. له فراه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې تېره شپه له 10 بجو وروسته د ښار په مختلفو برخو کې نشتې پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې تر اوسه روانې دي. احمد شاه فطرت د ښار د وضعیت په اړه داسې وایي:
یو برخه د فرات هوټل او یو بل برخه د فرات د شهر په نږدې سیمو کې د پرځای و چې تیر شپه لږ بجې شاوخوا په ناڅاپي ډول پر هدفونو چې دی غوښتل بیا هم بریدونه وکړه.
د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسلوالو طالبانو چې ویل کیږي په ښار کې پټ شوي او د امنیه قومندانۍ او محبس په ګډون پر څو دولتي ودانیو حملې کړې دي. په فراه ښار کې د وسلوالو طالبانو لخوا بیا حملې په داسې حال کې پیل شوي چې تېره ورځ افغان او د ناټو چارواکو ویل چې ښار په بشپړ ډول د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل شوی او وسلوال طالبان پر شا تمبول شوي دي. د غزنی د ښار له څنډو دولت مخالف وسلوال پشا سوي دي. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري ازادي راډیو ته تیر شپه داسې وویل:
په پرني عملیاتو کې یو د وسلوالو په دولت طرفات وشتي، او زموږ هم یو شهید او یو ټپي چې ملي یو افسر و او د غرض ملي پولیسو سرتیر د غرض ملکی وګړو ته متاسفانه شکرن مرجو لا وشتي. دوه تنه شهیدان چې یو نارینه او اووه تنه ټپیان چې پکې شامل.
پرون د غزنی په یو شمیر ولسوالیو قرباغ، زنجان، اندړو، ګیلان او جغتو کې جګړې وې. د راپورونو له مخې د دې جګړو په ترڅ کې 23 افغان سرتیری او نږدې 50 طالبان وژل شول. تر دې حمله وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د غزنی ښار د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي بشپړ ملاتړ وکړ. ولسمشر ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د شوکت میرزیایف هرکلی وکړ. سپینې ماڼۍ وویل چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر مسئلې هم خبرې وسوې. ترامپ وویل چې متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې له ازبکستان سره تاریخي شراکت درلود. میرزیایف هم ترامپ ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته دوام ورکړي. پر امریکا د 2000 لومړي کال د تروریستي حملې وروسته په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پایل په کلونو کې ازبکستان په دې هیواد کې د القاعده په ځپلو کې د امریکا کلک ملاتړ کړی و. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې د ایران په جنوب لویدیځ د کازیرون په ښار کې په یوې قهرجنې مظاهره کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس فارس د راپور له مخې په ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته هم اور اچول شوی دی. د راپور له مخې په دې ښار کې پرون ماښام یوې کوچنۍ ډلې اعتراض کړی و. په نیویارک کې ډیره د ایران لپاره د بشري حقونو ډلې د سیمه ییزو سرچینو له قوله ویلي چې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. په کازیرون ښار کې له څو اونیو راهیسې یو شمیر سوله ییزو مظاهره کوونکو د هغې پریکړې په وړاندې چې د ښار یو شمیر ادارې برخې سره جلا کیږي او له نورو سره نښلیږي اعتراضونه کړي دي. او د پاکستان پوځ وای چې د لشکری جنگوي سختری زډالی او قومندان یې د دې ډلې له دوو نورو وسلوالو سره په بلوچستان یالت کې د عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی. پوځ نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې په دغو عملیاتو کې چې د کوټې په لمنه کې وسول او سلمان بادینی په نقشه سوی دی. د پوځ د استخباراتو یو افسر وژل سوی او څلور سرتیري ټپیان سوی دي. پوځ ویلي چې بادینی د شاوخوا سلو بېګناه هزارګانو او پولیسو په وژلو کې لاس درلود. لشکرې جنګوي چې یوه افراطي اسلامي ډله ده په تیرو دوو لسیزو کې په حملو او بم چاودنو کې تر ډیره شیعه ټولنه په نقشه کړې ده. د هزاره ډیموکراتیک ګوند د مشر عبدالخالق هزاره په وینا په وروستیو کلونو کې له 1500 زیات هزارګان په دې ایالت کې وژل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په فراه ولایت کې تیره شپه وسلوالو طالبانو یو ځل بیا پر ښار حمله کړې ده او دا مهال په ښار کې جګړه روانه ده. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور
بلای د سپې یوونس د بیا جن شول په ترن په مرکز کې چې باندې د مې او ما باسته او یو خدمت هم از ما په شخصي مل مسؤل باندې او تر اوسه پورې هم مخالفین په شاو په مرکز کې موجود دي. ته کومه کې نور هم ورته د باندې راغلي دي نو فعلا جنگ چې دا مول دي.
په فرا سربیره د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم د نامنیو پر ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د بریدونو ریپورټونه رارسېدلي دي. په اړه به یې ریپورټ ولرو. همدارنګه به د افغانستان د سیاسي کتونکي محمد اګل مجاهد سره په دې مرکه ولرو چې ولې په ناڅاپي توګه په ځینو ولسوالیو کې حالات خراب شو او همدارنګه په فرا کې څه پېښ شول چې وسلوال طالبان بیا وتوانېدل چې په ښار حمله وکړي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو ستړي مشي. د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په فرا ښار حمله کړې چې د مهال په ښار کې جګړه روانه ده. فرید بختور د پنځم به پروسه ساده لري ته ویل وسلوالو طالبانو د خلکو په کورونو کې ځایني ولې وو او په امنیه کمانډانی یو مابسته محل داسې کی. بل خو د فرا ولی په فرا خار کې جګړه نه منې وای چې د خار وسیت تر کنټرول لاندې دی او امنیتي ځواکونه کور په کور تلاشي کوي. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړی دا او هم د وسته کابل په استډیو کې د نور تفصیل لدا ورو.
که څه هم تیره ورځ د فرا والی ویلي وو چې وسلوالو طالبان یې له فرا ښار ایستلي او د ښار کنټرول په بشپړ له دوی سره ده، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي چې تیره شپه یو ځل بیا طالبانو په ښار حمله کړې ده. فرید بختور د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو ته مرستندوی وسلوال رارسېدلي او د امنیت قوماندانۍ مابس په ګډون یو شمېر مهمې دولتي ادارې تر حملې لاندې نیولې دي.
بلای د سپې یوونس د بیا جن شول په ترن په مرکز کې چې باندې د امنې او ما باسته او یو خدمت هم از ما په شخصي مل مسؤل باندې او تر اوسه پورې هم مخالفین په شاو په مرکز کې موجود دي. ته کومه کې نور هم ورته د باندې راغلي دي نو فعلا جنگ چې دا مول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو په فرا ښار ډله ییزه حمله وکړه. حتی د فرا د مرکز ځینې سیمې هم نیولې وې. افغان چارواکو تیره ورځ وویل چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته له درنو تلفاتو اوښتو وروسته دوی اړ کړای سوي چې له فرا ښاره په شاسي. د فرا والي عبدالبصیر سالنګي د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په فرا ښار کې جګړه رد کړه او وایي چې د ښار وضعیت د امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دی. دای وای د محل شپږ سوه کمانډو د ملي امنیت ملي پولیسو د څلور سوه څلور قطعي ځواکونه ټولو ساحه تلاشي کړې. موږ داسې علایم پیدا نه کړل چې هلته د طالبان یو وضعیت نورمال او حتی تر کنټرول لاندې دی. د امنیت قومندان، د لیوا قومندان، د قلي اردو رئیس ارکان، د قلي اردو قومندان او زه د امنیت رئیس سره یو ځای ناست یو تصویر ونه ده او د وسلوالو طالبانو هیڅ نښې نه لیدل کېږي. خو د ولایتي شورا رئیس فرید بختور د فرا د والي خبره نه مني او له مرکزي دولت نه غواړي څو څومره چې ژر ممکنه وي د فراه ولایت د ژغورلو لپاره دي جدي امنیتي اقدام وکړي. د فراه ولایت امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد تېره ورځ خبریالانو ته ویلي وو داسې اسناد شته چې ایران د فراه په جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د خندق په نوم نوي پسرلني عملیات پیل کړل چې ورسره په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي وضعیت خراب سو او جګړې زور اخیستي چې ورسره مرژوبلې هم زیاتې سوې. په ولسي جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تېره شپه د جغتو ولسوالۍ امنیه قمانداني او زنخان ولسوالۍ یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او شاوخوا اوویشت امنیتي سرتیرو ته یې مرژوبله اړولې ده. هغه وایي تېر شپه د غزنی د جغتو ولسوالۍ تاسې ولیدل چې د امنیه قمانداني وسلوالو طالبانو ونیوله. ټول امکانات او تجهیزات یې له ځان سره یوړل. شپاړس امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي او همداشان په زنخان ولسوالۍ کې درې امنیتي پوستې هم وسلوالو نیولې دي. د غزنی والی عبدالکریم متین که څه هم د جغتو ولسوالۍ د امنیه قمانداني د نیولو په اړه څه نه وایي خو د دغه ولایت په یو شمېر امنیتي پوستو او ولسوالیو لوړ امنیتي ګواښونه تاییدوي. بل خو د جوزجان د والی مرستیال عبدالرحیم محمودی وایي چې له تېرې ورځې راهیسې د دغه ولایت د قرقین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې ده. هڅه مو وکړه چې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو نظرونه راواخلو خو په اخیستو یې بریالي نه سو. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي له حکومت غواړي چې په 19 انامنه ولایتونو کې جدي امنیتي تدابیر ونیسي تر څو راتلونکو انتخاباتو ته لاره هواره او د وسلوالو مخالفانو پلانونه شنډ سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ډیره زیاته مننه رحمت الله افغان و چې له کابل یې نه وایي دا چې د فراه په تازه وضعیت خبر کړو. د غزنی او جوزجان د امنیتي پیښو په اړه امراته وویل. دوستانو، په فراه کې مو په دې رپورټ کې واوریدل چې د فراه د ولایتي شورا رئیس وایي چې تېره شپه وسلوال طالبان یو ځل بیا په فراه ښار حمله کړې ده او دا مهال په ښار کې دننه جګړه روانه ده، خو والی بیا دا نه مني چې په ښار کې دننه دې جګړه روانه وي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په فراه کې دی. د تېره شپه خپله په یو جګړه کې ښکېل پاتې شوی وو. فطرت صاحب، ستړی مشي خپرونې ته، لومړی خو درته هیله کوو چې خوندي او په امن کې به اوسې په روانو ناکراریو کې. تاسو په دغه رپورټ څه ور زیاتوئ؟ آیا رښتیا دی فراه په ښار کې دا مهال جګړه روانه ده که نه؟ ځکه والي وایي چې نه، په ښار کې دننه جګړه نشته.
سلامونه تاسو ته هم وړاندې کوم او اوریدونکو ته هم. اوس تم ګړی د فراه په یوې برخې کې چې هغه د ولایت مقام خوا ده او درېیمه ناحیه ده، په هغو سیمو کې جګړه نشته. یعنې هغه خواته اوس تقریبا څو شېبې مخکې موږ هلته د تېر سلو وضعیت ته ناته آرام دی، خو د ښار په یوې برخې کې چې د محبس خوا ده هلته کله کله د خفیفو ډزو غږونه اورېدل کېږي. جګړې زور اوس ډېر کم شوی دی. همداشان یو تازه خبر داده چې د فراه د لویدیځې خوا چې د باغ پل او باغ نو سیمه کېږي، څو شېبې مخکې هلته هم تازه جګړه شروع شوې ده. د افغان ځواکونه او وسلوال طالبان لخوا ویل کېږي چې په دې مسیر باندې ځینې وسلوال چې شمېر یې د 500 تر اویاتو نه ښودل شوی. البته د سیمې خلک د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع شریک کړې ده، هلته غواړي چې کومک ورسوي د نورو ځواکونو ته. یعنی هغه مسیر به ارادي پر امنیه قمانداني او محبس باندې، خو مخکې دې چې هغه دوی دوري راورسېږي مخکې امنیتي ځواکونه همدا شېبه ورغلي او هلته جګړه ده. همداشان د فراه د امنیه قمانداني ویان هم وایي چې په درېیمه ناحیه او څلورمه ناحیه کې د دوی کور په کور تلاشي هم اوس پیل شوی او د ملي امنیت کارکوونکي همداشان امنیه قمانداني او کومندو ځواکونه دغه تلاشي پر مخ وړي. دمګړی انصاب تناسه شهر د سر په پرتله آرام ښکاری، خو بیا هم ډیر اندېښنې موجود دي. د ګواښونه هم موجود دي، ولکه چې ځینې ځانمرګي هم په ځینو کورونو کې ځای پر ځای شوي. همداشان وسلوال هم ډیر امکان لري چې په ځینو کورونو کې شتون ولري. همدې خاطر هم خلک ډیر زړه نشه کوي چې خپل کورونو ته ستانه شي او یا هم په شهر کې ډیر تګ راتګ. خو بیا هم په شهر کې تګ راتګ د شهر په وی سیمه کې اوس پیل شوی او ته ځینې دوکانونه هم خلاص شوي دي.
دا راته وایا چې اضافي ځواکونه په ښار کې د ابل ورځ راهیسي چارواکو ویل چې رسیدلی دي، دغلته څه ډول ښکاري دننه ښار کې؟ آیا اضافي ځواکونه له نورو سیمونه، کمانډو یا د پولیسو ځانګړي ځواکونه په ښار کې لیدل کیږي؟
بله ځواکونه شډی لیدل کیږي تقریبا چارواکي هم وایي چې د 2000 په شاوخوا کې ځواکونه اوس عملا د فراه په شهر کې موجود دي. خو د خلکو نیوکه بیا هم صاحب چې موږ ورسره خبرې کړې دا ده چې ځواکونه په سمه توګه نسته وښید، یعنی موږ که وینو کومانډو سپیشل فورس او پولیس او ملي امنیت ټول پر یوې نقطې تمرکز کوي چې بیا د ښار بله برخه ورته پاتېږي. یعنی یو امانګي تر د خلکو په خبره دی په منځ کې تر اوسه نه پیدا شوی که څه هم ځواکونه ډېر دي. یعنی موږ د فراه د امنیت قمانداني شهر خوا چې سر دغه سیمې موږ تېر شو تقریبا د اویا تر اتیا زریدار ټانګونه یوازې ولاړ دي هلته چې کوم ځای کې تېره شپه هم وسلوالو هلته برید کړی و. یعنی د امکاناتو او پرسونل او امنیتي ځواکونو له نظره تجهیزات ډېر دي خو خلق بنیوکه پردی کوي چې سما مانګي موجود نه ده.
ډیره زیاته
داشان نوی الوتکه bale bale نوی اوید واکونه هم وایره رسیدلې ترسو په دې جګړې کې مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. په فرا کې د ازادي رادیو خبريالو چې ویلې په خار کې تقریبا ډیرې برخې وسره مشوې دي. د امنیت کمانډان ورته ویلې چې دوی وسه په زینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړی دي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي وسلوال طالبانو د افغان حکومت له خپل بنځي اختلافاتو ګټه پورته کړې او په فرا او یو شمېر نور ولایتونو کې جګړې سختې کړې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې د محمد اګل مجاهد سره مرکه لرو. خوست په مکړې څو اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په ننګرهار، لغمان، کندوز او خوست کې د ژر رسیدونکو میوو د باغونو تر جوړېدو وروسته دغه ولایتونه د پخوا په پرتله بازار ته ډېره میوه وړاندې کوي. د یاد وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د ژر رسیدونکو میوو حاصلات په تیره د شفتالو، زردالو، انګور او الو حاصلات د بزګرانو او باغ لرونکو په عوایدو او ملي اقتصاد مثبت اغېز لري. د ښاغلي رستمی په خبره په تیر کې به د افغانستان میوو یو فصل حاصل ورکوو خو د دغو ژر رسیدونکو کومیو د باغونو په جوړیدو سره هر کال درې فصله حاصل ورکوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د وین په وینا روان کال یوازې له ننګرهار ولایت نه 2500 ټنه شفتالو په مناسب قیمت بازار ته وړاندې شوی چې دغه ولایت باغ لرونکو ترې 125 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع خونه دغه ولایت د سوداګرو ښځو د سوداګریزو فعالیتونو د ښه کېدو خبر ورکوي. د دغه خونې رئیس شیر احمد صفائی زاده نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت خزه تر ډیره په غالیو اوبدلو او د خوراکي موادو په تولید او ځینو نورو سوداګریزو چارو بوخت دي. ښاغلی صفائی زاده وایي د سوداګرو خزو تولیدات او کارونه په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي او اوس ښه پیرودونکي لري. د نوموړي په وینا دوی د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په همکارۍ داسې هڅې پیل کړې چې د بلخ د فعاله سوداګرو خزو لپاره لا ډېر سهولتونه رامنځته کړي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو عمده بیې د قزاقي وړو یوه بجه یوه الویک افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیرا بوجۍ 2400 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیټر ټیم 1060 افغانۍ، د پټرولو یو لیټر په 50 افغانۍ او د ډیزلو بیا یو لیټر په 40 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو. خوست سیمې او نړۍ و مسله راخلو. د ازبکستان ولسمشر امریکا ته تللی او پرونی له ولسمشر ټرمپ سره د افغانستان پر شمول په دواړخیزو او سیمه ایزو مسلو خبرې کړي. اسمت سروان د دواړو خواوو خبرې څارلې او سره سره په استډیو کې دي. جزئیات به تاسو ته وایي. سروان صاحب لتا سب واورو دی دوالو لورو خبرې مې څارلې دي. څه شین پکې نوښته
مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل ولسمشر ټرمپ د ازبکستان د ولسمشر میرزیایف کوربه و. نوموړي ته یې په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ بشپړ ملاتړ وکړ. دا ستراتیژي د امریکا ولسمشر د تیر کال د اګست په پای کې اعلان کړې وه. سپین ماڼۍ وویل چې د امریکا او ازبکستان د ولسمشرانو په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر مسلې هم خبري وشوې. ټرمپ وویل چې متحده ایالات د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې له ازبکستان سره تاریخي شراکت درلود. میرزیایف هم ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د روانو هلو ځلو ملاتړ ته دوام ورکړي.
تاسو ویل چې ټرمپ د ترهګرۍ پر ضد مبارزه حوزه کې د ازبکستان د شراکت یادونه وکړه. منظوري کوم شراکت دی؟
پر امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د تروریستي حملې څخه بیا راوروسته په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پیل په کلونو کې ازبکستان په دې هیواد کې د القاعده په ځپلو کې د امریکا کلک ملاتړ کړی و. همداراز په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په مهال او تر 2014 وړاندې کله چې پاکستان ترانزیتي لارې د ناټو په اکمالاتي کاروانونو باندې بندې کړې، ازبکستان د امریکایي پوځیانو او د هغو د تجهیزاتو د وتلو او یا هم افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو په وړلو کې مهم ترانزیتي رول درلود.
امریکا په ازبکستان کې تل د بشري حقوقو په سرغړونو باندې اعتراضونه کړي دي او د امریکا د انتقادونه د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې مغیز کړي دي. د دوو هیوادونو ولسمشرانو په کتنه کې په دې اړه خبرې وشوي؟
هو، په دې اړه خبرې وشوي. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف ښاغلي ټرمپ ته وویل چې د بشري حقوقو په برخه کې یو لړ اصلاحات کړي دي او په ازبکستان کې د بشري حقوقو په برخه کې له پرمختګونو لاس نه شي اخیستلی. شاید په همدې اړه د ازبک ولسمشر ډار سبب شوی وي چې سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو د کتنې په پای کې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دوو هیوادونو د ستراتیژیک مشارکت یو نوی پړاو پیل شوی دی. ښاغلی ټرمپ د ازبکستان د ولسمشر د اصلاحاتو ستاینه وکړه. ویل چې له دغو اصلاحاتو سره په ازبکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې شوالی راغلی دی. د ازبکستان که د بندیانو خلاصون له ماشومانو څخه پر کار اخیستلو د بندیز او د جبري کار د بندیز یادونه هم وکړه.
ډیره زیاته مننه دوستانو اسمت ساروانو چې د ازبکستان د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ټرمپ ترمنځ د لیدنې په اړه مو جزئیات ری واوریدل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د خبرونه په فایل کې مو د فرا په امنیتی وضعیت هم له فرا څخه او هم له کابل څخه ریپورتونه لرل. د امنیتی چارو افغان کارپوهان وایي چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له خپل منځي اختلافاتو ګټه پورته کړې او په فرا او یو شمیر نور ولایتونو کې جګړې سختې کړې. په دغه کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل په فرا ولایت کې ایران او پاکستاني پلو طالبانو خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او په پوره همغږۍ یې د افغان ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړې. له ښاغلي مجاهد سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د فرا د جګړې په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
په فرا کې تاسو پیږئ چې د پاکستاني طالبان چې د پاکستان حمایت کېږي هم وو او د ایران نه چې حمایت کېږي هغه طالبان هم هلته وو. د دواړو د یو بل سره قبلا اختلاف درلود. کوم طالبان چې ایران نه حمایت کېدل هغه پاکستان ته نسو تلای او پاکستان چې حمایت کېدل هغه ایران ته نسو تلای. مګر په دې اواخرو کې دواړو سره بېرته لاس سره یو کړی دی. ډېر یو قوت سره غواړي فرا ولایت سقوط ورکړي. فرا سقوط وکړي تاسو په یقین وایئ چې ډېر ولایت دونه به ناامن شي او یا به سقوط وکړي.
یو سوال، مخالفان دومره پیاوړي دي چې فرا ولایت به سقوط ورکړي؟
که حکومت دقیقه پاملرنه ونه کی د فرا ولسونه خپل لاس په کار نسی او ډیره کوماندو سره واکونه سره قطعات الته ونسته ولسی د هوایی کومکونه ونسی بدون شک د سقوط وکړي.
او د فرا په سقوط سره وسلوال مخالفان څه غواړي؟
د فرا خو یو ایدادی سرچینه ده، د ګمرک غټ عاید لري، هلته د نفت او ګازو غټ عاید دی، د ایران تجارتي لاره په غمان دي روانه ده، د تیرو قاچاق دی، د ټول عاید باید طالبان چې وسم ترې وهده په اخلي دوی په دې لار کې به تمام عواید طالبانو ته ورسي. او علاوه د فرا یو ستراتیژیکه منطقه ده، که فرا سقوط وکړه په څنګ کې به نیمروز، هرات، قندار، بلاخره داسې تر زابل او تر غور او تر کومو ځای به ټول نه امن شي او ټول به یو بل سره وصل دي، دا به سقوط وکړي.
له فرا سره په خوا کې په جورجان ولایت کې همدارنګه په غزنی ولایت کې هم حملو زور اخیستی ده. د دې لپاره چې دغه جګړې پای ته ورسیږي افغان حکومت څه کول پکار دي؟
د افغانستان د حکومت د ما پیشنهاد وړاندیز دا دی چې دوی هغه تروسی د دې په افغانستان کې افغانان وژني او په صورت افغانان سره نه جوړیږي، دا باید د بینوسی ختمي کې د نړیوال ټولنې کومک واخلي او د خپل امنیتي ځواکونه باید کمیت او د کیفیت لحاظه زیات کی پیوړي کی. غیر دغه افغانستان به د نورین سره مخامخ شي. د ما هی ویره په صفت افغان دادا چې افغانستان دوه میسوري باندې بدل نشي.
محمد اگل مجاهد د افغانستان د سیاسي چارو ورسونکي او څېړونکي وو چې په وروستي امنیتي وضعیت خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې یو شمیر ځایي خلکو د روژې میاشتې په لومړۍ ورځ یعنی نن له دولت وسلوالو طالبان نو غوښتل چې روانه جګړه د پای ته ورسوي او نور دې تر خپلو بنځونو سوله وکړي. دوی وایي د دغې روانې جګړې زیان تر ډیره ملکي افغانانو ته رسیږي. په اړه له اورزګان څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
اورزګان کې هم له تیرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودی. د دغه ولایت یو شمیر جګړه ځپلې د روژې مبارک میاشت پراتک سره د دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو د سوله وکړي.
دغه د دې روژې پروي سره د خدای وروي ته جدول ډلې وګوري سوله جزله وکړي زلک شي جن مرج نه چباک یا جدې مرج ټول بمبار کې مرج ملکان مړکي دی بزله پاس طالب او حکومت بزله پاس
د جګلې څخه مر ډیر سړی سوي. مثلا د دې سمختنه دغه چې د روژې مبارک پند میاش په خاطر چې دی دغه وکړي د برکت میاشه دا چې یو دی وسوله وکړي د روژه پر اتلون د دولت او وسلوال طالبان صدایله د چنور د جنگ پریر دی را سوله وکړي د ټوله خلک در په درجه توانونو ورورس نور سوله وکړي دغه مېله
دی. وای د غروانه جګړه د بهرنی لخوا ته پلسوي جګړه ده او زیان تر ډیر افغانانو ترسيږي. ګینه ول ما هم جګړه د اسلام له نظر نه روا عمل یادوي او لشکې لخوا وغښتنه کوي چې سوله دی وکړي. مولوی حمد الله عبدالی ازادی راډیو ته داسې ویل:
لا یاد کری مداد ولا تنازعو په تبشلو و تذهب ریو حکم واصبرو از ما مسلم بندگانو تاسی بخبل پا مابین که جنجال و قتل و کتال نصر کوی زکا که تاسی خپل مسلمانانو و قتل و کتال سر شروع که تاسو بیزرکیر ری او اغستاسو بخت و اکتفاق زی پر
دا پا دا سیال که دی چلا دی وراندی دا افغانستان دا زیاد شمیر ولایتونو خلگو د سولی په پار د پرلت خیمی ووهلی او له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي. او په دې وروستیو کې بیا د هلمند ولایت یو شمیر ځوانانو د هلمند څخه د کابل پر لور د سولی په پار حرکت پیل کړی چې اوس هم په حرکت کې دي او غوښتنه دا دي چې دولت او وسلوال طالبان د روژې په میاشت کې روانه جګړه پای ته ورسوي او ور باندې اعلان کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ د سلامات کوي سر جاوید احمد خبره کوم. زموږ دغه یلو هر دوه دغه تشکیلې په ګورد ولسوالۍ کښې شروع شوي چې زموږ وطن ته تر اوسه نه دي را رسېدلي. موږ بازار وو، دا د پنجوایي بازار وو، د کندهار ښار ته تللی ډېر په تکلیف کښې پولیس مه را ګرځي. وایي دا دا تشکیلې وو، دا دغه وجه نه دي پروژې زموږ دغه ته نه دي را رسېدلي. زموږ د حکومت د خلکو څخه دا هیله وو ارزو ده چې دا کار ژر ژر زموږ وکړو سره څخي بیا زموږ مشکلات شي موږ څوک نه ځېري. وسلام به اسکله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه آغا جان د زابل ولایت خاصپا ولسوالی څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ د خاصپا په ولسوالی کې نکونه نشته. یو دانه د ولسوالی په بازار کې یو کلینیک شته. هغه کلینیک چې دی د کمزورې دوا او خلکو ته ورکوي، ښه دوا نه ورکوي ناروغان ته، ښه پر وخت باندې، ښه په اطمینان، ښه په دغه سره دوا نه ورکوي. نو زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي او د لوی چارواکو تر غوږو پورې ورسوي. موږ د کلینیک ستونزه لرو. یو کلینیک دی، هغه هم د ډېرو لېرو لېرو ځایو څخه خلک ورراځي، حتی د بوري د بند څخه خلک ورراځي، حتی د غرو څخه خلک ورله شروع کېږي. هغه چې راشي یا ګولۍ نه وي یا دوا نه وي یا ډاکټر نه وي، نو د لوړ چارواکو څخه مې دا هیله ده چې موږ ته کلینیکونه را جوړ کړي. وسلام د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې هیله ده چې زما پیغام نه شي.
السلام علیکم. زه محمد جمعه د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ نه خبرې کوم. څلور پنځه ورځې کېږي د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ مکمل امتنان کار شبکې کار نه کوي. ما خواهش دا ده چې دا زر تر زر خلاص.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلیزر غونه راډیوي ډراما ورپسې په دې اړه بحث لرو چې د روژې په مبارکه میاشت کې په دینی مسلو پوهه خزي د نورو سره د مرستې په خاطر څه کولی شي. تر هغې چې دا خبرونه پیلېږي تاسو له وس نه کولی شئ چې د همدې موضوع په اړه خپل پیغامونه موږ ته په دې شمېرې ثبت کړئ: 0 9 0 1 8 0 1 8 0 1 8. شمېره درته بیا تکراروم: 0 9 0 1 8 0 1 8. موضوع مو دا ده چې لوستې ښځې چې په دیني مسایلو هم پوهېږي د روژې په مبارکه میاشت کې له نورو سره څه ډول مرسته کولی شي. دوستانو اوس هم د غرمې 12 بجې شوې. ملالۍ بشیر په سټډیو کې ده. دا به مو د سیمې او نړۍ په خبرونو خبر کړي.
د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د غزنی د ښار له څنډو دولت مخالف وسلوال په شا شوي دي. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ستراتیژي بشپړ ملاتړ وکړ. د راپورونو له مخې د ایران په جنوب لویدیځ د کازیرون په ښار کې په یوې قهرجنې مظاهره کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. او د پاکستان پوځ وایي چې د لشکرې جنگوي سختري ډلې یو قومندان یې د دې ډلې له دوو نورو وسلوالو سره په بلوچستان ایالت کې د عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. وسم رازو ډرامې ته یو کلی زر غونه ډرامه خبريږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لري. ادمه باسي
یو کلی زر غونه.
ایو بانچو نو شور مکاوی چی دو زوری پر اسامه یو خبری وکو
خدا ماونه سای بی شور مزکا کوا چی دو زوری را اسامه تا خوشالو
منه نهیلی دستا سو تشویقو چی زماز رمو در اسامه لحنه سر و تڑا
زوری دی مکتب ادارا و پول شاگردان پتا ویاری چی پده کم عمر که دومره لوارا رسامی که
ماونه سای بی دومره صفت می مکه بی چی بیا بازان را نورک شی
بگا ماوسا نبا ورکی گی پخی مج بدی سور زنده را و جدو یو چو دانی تور لوانگ من پکیو پیو چی کلا یو گوری وای چی زبا زورای ما زوری لوری فرزانه در سر توکی که بی تو با همیشه خپل زن پیدا که ایس وقت با نوره کیگه
ماونی سایبی از خونه پوهیدم ایچی سنگا بازان پیدا که
زورا جانه تیو تکڑا او پوه انجلیه در اسامی چی که بی دی خلگو پو منس که مشوره کیگه او خلک دی دیوی پوه انجلی پونم پیجنی
خلو تاسا هیله لرم چی پوخ پلو نمگرتی اومی همو پوه وی
زوری اولا پوختر زدن نکوام
خد هیلی خو گورا زغت پختن برانه نکوی
نه آسانه پختنه ده ویم پا پچو سرگو باین زواب وای خانو پختنه داده چه طول رسامیان دیده سیخی چه جان تخاب بغسه
او هیلی جنگ دی ورکشی در طول رسامیان لجنگ نبیزاری او لسول سرمینه خیی
زهره تمره خیار انجلیه دا تابلوگان دا سر رسمی شوی دی چی تبا وای پخپل خبری کوی دومره میخواخی شوی چی پیخی جره را ولی
خیر ده فرزانه هر طوله چی جره نیشی و جره زبا دیست پکشی او زبا دی وقتی پا برویخ من دست مال پاکوام
هیلی از تا خواگی خبری خوند کوی خو فرزانه پریختی از مال زره رازی لخپلو دیرو نقاشوی سر مام شدلی دی
هنرمندان پزر نازک وی زوره دا طول رسامه دیر خی انسانی او ملی پیغامونه لری دا غر رسامه چی فرزانه یاد اکره لگی نورو تا تشریه که
ماونه سبه دا زخمی لسون خو زموگ ملد دی چی جنگ زخمی کرده دی او دا پلا پکی اوخ که زموگ دعاوی او ارمانو ندی چی الله امن او سول راولی
آفری نام خدای زوره تو زموگ دی مکتب رسامه ای شاگردانو لاسونه ورته وپړکوئ
دا نجلۍ زموږ د مکتب او سیمې ویاړ ده.
وی د خوږو نارو نه مصدقه سم. موسی ګله زویه،
آزه قربان درغلم. دادا کوترو ته مې دانه راوړې. سنم ګل مورې ستړی مسی.
سنم ګل مور دې بیتا نسی.
امین.
وای مرمنونه دې پوره سه.
وایم بیا م امین ته وای ښه همداسې دعاګانې راته کوه.
وی زویه دا څه وایې؟ دعاګانې به ولې نه درته کوم؟ خو که خدای زما دعاګانې قبول کړي.
خدای مهربانه دی، ګوندې هغه بل هم زموږ د کور سي. بیا به نو زموږ کور داسې وي لکه جنت. ته وای ښه
موسی ګله زویه، دا بله دې څوک یاده کړه؟
هسې یادې
تا ته وایم. چټ مګروا.
نه 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 وایم، زه شرمېږم. تو آیخه
ته اوس له مانه هم شرمېږې. چې ونه وایې بیا دې سنم ګله مور درنه مروریږي.
وی نه نه ادې ته مه مروریږه. تو آیخه مقصد مې دا و، هغه تی چې په مرکه تللې وې رښتیا مور او خویندو یې څه ویل، زما صفتونه به خامخا ورسېدلي.
صفتونه دې ورسېدلي وو. زما یې دومره قدر و عزت وکړ چې پوښتنه مه کوه.
بیا خبره دې ورسره خلاصه کړه او که نه ته وایې ښه.
خبره خو مې خلاصه نه کړه. خو
څه سنم ګلې مورې، ته مې یو ځله اسمان ته پورته کې، بیا مې لاندې په مځکه را وغورځوي.
وی زما ساده زویه، ته د زړه مه غورځوه، خوشحاله اوسه. داسې وبوله چې زر به دې خوږه راوړم.
شین راکټ په شګو کې پنچر دی، موږ ته نارې راکې مات.
دا جامې خو وچې دي، دا به له تناب نه راټول کړم.
وای دل آغا زویه، تړه مچې د کورس نه په خیر راغلې؟
خیر وې سې مورې. هو په خیر راغلم.
مور دې صدقه شه، له تنابه به زه جامې راټول کړم. ته به ستړی وې، راځه چې چای مې تیار کړی دی.
ښه دی مورې، دا جامې واخله. وکی شوی یم، لکه ډوډۍ به هم وخورم.
دارو دې شه زویا، دا زړه مې درته دعا کوي. د شپې د لوښي په مینځلو کې دې راسره کومک وکړو. نغري ته د لرګي هم راته راوړل. دومره کار مه کوه چې ستړی کېږي.
نو دومره دروند کار خو مې نه دی کړی چې ستړی شم. اوس خو غټ هلک یم.
نام خدای دې وي لوی شوی. خو اولاد ډېر خوږ وي. چېر څومره لوی هم شي، مور او پلار ته ماشوم ښکاري.
خدا او پلار مې هم په ما ګران یې.
ویل دې خواږو خبرو دې صدقه شم، ته صبر چې دا مخو دې ښکل کوم. خدای دې له بد سترګو راته وساته.
مورې زموږ ښوونکي همیشه وایي چې په کور کې د مور پلار خویندو او وروڼو سره کومک وکړئ.
ښه ښه، دا خو نو ستاسو معلومان تاسو ته ډېر ښه شیان درښیي.
هو مورې، اوس په ډېر شیانو پوهېږم.
زما هوښیاره زویه، مکتب خو ډېر ښه وي. هغه ورځ د پلار هم ویل چې ارمان ما او ته هم سبقونه ویلی وای.
رښتیا؟
هو. نو څه درو خو درته نه وایم.
خو ته او پلار مې بیا ولې سبق نه زده کوئ؟
وای زویه، په دې عمر کې به مو سبق کله زده شي؟
دا څه وایې؟ تر تاسو نه غټ غټ خلک په کورسونو کې سبقونه وایي مورې.
خو زویا زمونږ او تاسو غریبي ده، دومره پیسې نشته نو چې مونږ سبق ووایو.
خو یو بل کار به وکړو.
څه به وکړو؟
پلار به مې په دفتر کې سبق زده کړي، ته د سواد آموزی په کورس کې سبق ووایه. هلته پیسې نه غواړي. زه به په کور کې درسره درس ووایم که څنګه؟
څنګه
مهربانی کنی انشاءالله ټولې خو ښې یې.
شکر.
او معلم صاحب عادلې ټولې ښې یو، خو یوازې خدیجې په ټنډه مرچ دوړولې وو، اوس هغه هم ښه ده.
ولې خدیجې څه خبره وه چې خفه وې؟
خفه نه وم، خو هسې د نجونو مېرمنې مې کله کله ځوروي. نن هم د کورنۍ وظیفې کتابچه رانه پټه کړې وه.
شفیقې ترورې داسې مه کوئ، خدیجه غریبه مه ځوروئ.
نه ځوروو، هسې خدیجې کورنۍ وظیفه خالي کړې وه. نورو نجونو ته یې ویل چې نن به ستاسې غوږونه معلم عادله ته واوي.
غوږونه خو مونه ته واوم، خو چې چا کورنۍ وظیفه نه وي لیکلې تې خفه کېږم. آفرین، کچا نه وه لیکلې، نو په کورنۍ وظیفه کې به یې نمرې هم کمی وي. ښه، اوس یوه پوښتنه کوم.
وایم سل پوښتنې خو وکړه معلم صاحبې، ما نن ښه تیاري نیولې ده.
پوښتنه دا ده چې نن به تاسې له یوې خوشحالۍ سره مخ شئ، که په یاد مو وي ووایئ چې ستاسو دا خوشحالۍ به څه وي؟
معلم صاحبې، دا خدیجه ډېرې غورې او باټې کوي، دا دې جواب وایي. هو، خود وایم، ځواب مې تیار د ژبې په سر دی.
آفرین خدیجې، پاته او ځواب ووایه.
هغه خو داسې ده معلم صاحب عادلې، چې هغه بله ورځې زموږ نه امتحان نه و اخیستی.
ولې مې نه و اخیستی؟
ښه نو، د خوشحالۍ خبره خو به دا وي چې په ټول صنف کې به اغلې خدیجې، یعنې ما، د ټولو نه ډېرې نمرې وړې وي.
خدیجې، رب دې ته ژوندۍ لري، ما ته دې په خندا راوسته. زما پوښتنه ستاسو د امتحان په باره کې نه ده، دا دی اوس به ستاسو د خوشحالۍ وجه معلومه شي. راځئ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام. هغه د زینب راغله.
ملم صاحب، زینب ستړی مشي؟
خالص خون کې عدلې.
زینب لورې، قدم دې بختور شه، د معلمې وظیفه دې مبارک شه.
عزتمن اوسې شفیقې ترورې، خدای دې ما ته توفیق راکړي چې له یو بل سره مرسته وکړو او ډېر څه له یو بل نه زده کړو.
نو معلم صاحب زینب، ودې نه ویل چې په خیر څه وخت به موږ ته سبق شروع کوې؟
سبق به انشاءالله سال سبا پیل کوو، خو نن به موږ او تاسې یو څه خبرې وکړو، له یوې بلې سره به ښې بلد هم شو. یو څه پوښتنې به هم درنه وکړم.
پوښتنې به په څه شي کې رانه کوې؟
داسې به وکړو چې زه به په دیني علومو کې له تاسو ټولو پوښتنې کوم، چې ستاسو دیني پوهه راته معلومه شي، بیا به هماغسې درس درته وایم.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو، ستړي مشي تاسې د یو کلی زرغګونه ډرامې 224مې برخې ته غوږواس. په دې هیله چې د روژې مبارکه میاشت به مو په خیر پیل کړې وي، وړاندې تر څو دقیقو مو دغې ټولنیزې خپرونې ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو واورېدل چې ښځې څنګه د زده کړو لیواله دي. هو، په دیني مسایلو پوه ښځې د نورو سره د مرستې په خاطر څه کولی شي؟ وړاندې په بحث کې هم په همدې موضوع خبرې کوو. په خپرونه کې ستاسو درنو اوردونکو نظرونه چې په 0 اوس 0 1 0 1 0 1 0 شمیره مونږ ته راپېریښي، دا هم درته خپرو. او تر څنګ یې کولی شئ مخامخ هم راسره د همدې موضوع په اړه اړیکې ونیسئ. 0 اوس 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 میرمنې څنګه کولی شي د نورو ښځو سره مرسته وکړي ترڅو دینی مسایل دوی ته ورسوي. په دغه بحث کې د ګډون لپاره مسکا هوتک چې د شریعت د پونځي و محصله ده هم را سره په خبرونه کې شته. تاسو هوتک خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ.
ډېره زیاته مننه.
او مهرباني، پوښتنه دا ده چې تاسو زده کړې کوئ او بالاخره یو موقف او ځای ته رسیږي په تیروم د شریعت او پونځي کې، دینی مسایل څنګه کولی شي نورو میرمنو ته ورسوي؟ ځکه چې دا هغه څه دي چې خورا زیات ټینګار هم پکېږي او په دې اړه زموږ د ډېرو خلکو د بېسوادي موضوع هم مطرح ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې ټولو هغه دوستان ته چې همدا شیبه ازادي راډیو اوري سلامونه وړاندې کوم. مونږ په خپل ټولنه کې رښتیا هم ډېرې داسې میرمنې لرو چې د سواد نه البته بې برخې دي، نو مونږ څنګه کولای شو هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو او همداسې دینی مسایل چې واقعیا زیاتره میرمنې پکې ستونزې لري، نو هر هغه کسان چې یعنی هر نارینه طبقه وي که ښځینه طبقه وي دوی مسؤلیت لري چې د همغه زده کړې له امله چې کړي دي نورو ته هم مرسته وکړي او هغه موضوعات چې دوی پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي.
ویل کېږي چې سړی تر ډېره دا رول ادا کوي، اما د ښځو ترمنځ تنګ نظري او ځینې نور موضوعات موجود دي چې د پرمختګ نه غواړي. دا زمینه څنګه برابره ده؟ شخص تاسو فرزند په پوهنځي کې زده کوي، د شریعت پوهنځي کې اسلامي لارښوونې دي، او یا په دینی مدرسو کې ځینې ستاسو غوندې فعاله میرمنې او نجونې زده کوي، هغه نورو ته ورسوي حداقل چې ځینې شیان سم شوي وي.
داسې مدرسې هم شته دي چې په ډېری داسې ساحو کې شته دي چې البته ښځې درس ورکوي، نو هغه میرمنې چې واقعا د سواد نه بې برخې دي داسې یعنی داسې ستونزې هم شته زموږ په ټولنه کې چې مکتبونو ته اجازه نه ورکول کېږي، او یعنی داسې ستونزې البته نارینه نه پرېږدي چې ښځې زده کړې ته لاړ شي، نو دوی خپل لیواله دي خو زمینه دوی ته برابره نه ده چې دوی داسې دینی مسایل زده کړي، نو هغه کسان چې واقعا د دینی برخو کې دوی یعنی ماستری لري زده کړې کړي دي، نو دوی ته دا دا زمینه نورو ته برابره کې چې مدرسې جوړ کړي او همداسې ځایونه جوړ کړي چې ښځې وکولی سي علاقه پیدا کړي داسې درسونو ته او دیني زده کړو ته، ځکه ډېرې ښځې دي چې حتی کله چې لمونځ هم کوي نه پوهېږي هغه کلمات یا هغه آیتونه چې زه وایم دا څه معنا ورکوي. یعنی الله پاک په همدغه کلام کې چې دوی الله پاک خپل بندگان ته رالیږلي، نو دا ډېر سترې معناګانې هم لري چې موږ نه پوهېږو. مثال ورکو نساء سوره چې مکمل ټولو ښځو ته ده، مونږ ښځې کم زده کړې ونه لرو او خپل د دین په اړه معلومات ونه لرو، مونږ څنګه پوه شو چې نساء سوره کې څه ویل شوي دي؟ ټول هغه لارښوونې ویل شوي دي چې یوه ښځه څنګه کولی شي خپل ژوند مخته یوسي.
بالکل، دا ستاسو غوندې لوستې میرمنې چې په همدې برخه کې یا اسلامي لارښوونې زده کوي یا په ورته څه باندې مطالعه کوي، تاسو څه کړي دي د دغو د رسولو لپاره؟ فرضاً خپل کور کې مو دا اصلاحات راوستي دي؟
بلې، داسې یو کوچنی ټولنه مونږ همیشه استادان هم وایي چې یعنی د څنګه چې تاسو درس وایي زیاتره کورنۍ په دې موضوعاتو باندې نه پوهیږي، نو تاسو باید داسې یو وړکۍ ټولنه خپل د کورنۍ نه پیل کړئ چې هغوی کله چې پوه شي دا موضوع نورو ته رسولی شي. نو د اول خپلې کورنۍ نه باید اصلاح شروع کړو، بیا ټوله ټولنه مونږ کولای شو چې همدغه موضوعات چې مونږ په دینی رسو کې یا پنتونونو کې لولو نور ته هم رسولی شو. همدغه یو کوچنی یعنی کوچنی مرسته ده چې مونږ کولای شو.
خیر اوسې اوریدونکو، تم هم چشمیرې بیان کړې وې، خو ستاسو زیرک صاحب راسره په اړیکه کې دی، ستړي مشي مهرباني همدې پوښتنې ته مستقیمن که ستاسو ځواب پیغام ولرو ډېره مننه به وي.
مننه کوم از دران صاحب، دا چې نن مونږ ته څه موضوع انتخاب کړی دا خوله دې وکړي چې دغه ستونزه زموږ څخه په دغه نوره دود له منځه یوسو. موږ ګورو از دران صاحب چې د خزینه او شتون په علم کې ډېر مهم دی، بالخصوص دومره ویلی شم چې درته یو خور وي یا هغه په دینی مسایلو کې وي او کم په سیاسي مسایلو کې وي، موږ ورته ډېره اړتیا لرو. زه درته وایم چې اوسنۍ ټولنه کې ښځې ډېرې دي علم نه پاتې دي، بالخصوص څه که درته ووایم په کورنۍ کې موږ پوښتنه وکړو ادیا کل چې دغسې د اسلام شته چې هېڅ په دین کې ډېره کم پوهې لري. که چېرته موږ د خپلې خویندې او هغه درسونو یا ښوونځیو کې مدرسو
دینی مسایلو سره آشنا وي، دا غوی رول لاډ زیاتیږي او ډیریږي تر څو دوی وکولی شي هغه فضایل هغه اعمال هغه په ښه طریقه باندې دوی ته ورسوي او بیا هغوی تعقیب کړي.
زګه درته وایم په دې رمضان مرګ کې دغه سه خزینه وشته چې د ډیر ارمان کې چې کاش کې چې مال یو څه څه کې زده وای ما د قران پاک تلاوت کړی وای او فکر وکړم
پنا دلته دغه ستونه شته چې د دې نه زده کړې او نه د دې پوهې شتون دغې بېز ګرځېدلی دی چې خپل د خپل ژوند او د خپل ستونزې سره یې ډېر کړونو سره مخ دي. نو که چېرته په دې کې میاشت کې زه دران چې ډېره بخښنه غواړم که په دې میاشت کې چېرته دغسې هغو کورونو کې داسې ګروپونه جوړ شي چې د خپلو خویندو مینو ته
لیوالتیا بیا دومره ډیره ده چې موږ لیدلی دي فرزن که څوک تلاوت د قران پاک هم نشي کولای دوی غږوي او دلته په قران پاک باندې خپل ګوته تیروي دوی دا فکر کوي په دې ډول به مات ثواب را رسېدلی وي. دغه موضوع باندې پاتې کېږو بل له اوریدونکو هم اخلو په خپرونه کې را سره ستړي مشي. مهرباني
سلامونه نیکیلې کرامات خدرمن زدران صاحب تا ته او د خپرونې میلمنې هوتک صاحب ته تخنیکر ته او درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وایي.
خیر اوسې ډیره مننه په لنډ کې ستاسو نظر د موضوع په اړه کول لرو ډیره به مننه وي. تنګیوال صاحب
مخکې لدې چې په موضوع نظر څرګند کړم او د دې نیکمرغه میاشتې مبارکي جناب زدران صاحب تا ته او میلمنې ته او د افغانستان مظلومې نه ته وایم الله جل جلاله
میرمن ڈیر رول لو نظر باندھے جماعتون لارے ہم خود بھی ویل کی گی اور تبلیغ آواز کی گی.
او بالکل دواړه مساوي حقونه لري خو بیا هم په زیاته کچه به زموږ خواندې د خواندو لپاره ډېر زیات رول ولري.
خیر اوسې ډېره مننه ستاسو نظرو. موږ ته په غږ ثبتوونکي ماشین شمېرې کوم څو اوریدونکو پیغامونه پرېښي دي منتظر به وي چې وایوري او تر نور خلک یې ورسوي دا سره اورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری عبدالکریم د فراز صاحب د سفید د ولسوالۍ د قرغن نکلی و سیدن کیم آزادی راڈیو کارکون کو سلام کی اور موضوع تھا کرے بارے کے لیے علم شدہ نا وہ محترم داخو دیر شکار دے او داخو دیر کولا سی چی او خور دیر خوندو تا گت ورسی دکه چی نشتا جانوی که خونن سبا دا سی او بدبختی روانه دا چی شدی تا خون نور تی او ای شدی تا کور بانی شینی شدی دا علم نکی او شدی دا علم چی پر نرو پر شدی بانی فرض دی او پیوازی پر نر بانی نده فرض تو طول علم کی دا دیر کولا سی چی دا خور چی علم یکلی دا هر خور چی علم کلی دی اغا نور خوندو تا او ګټ ورسی او هغه خوندې وو په یو کار باندې د درو اسلامي احکام باندې ځکه چې د بختانه نن سبا کې زموږ اکثر ورونه په دې باندې نه پوهیږي خوندې په تعال په ریز ده. نو تاسو څنګه یو جهان مننه الله پاک دې چې یو ستا سره څه حل زموږ په افغانستان کې راسي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم زه په پلاوه ته د کال سوال ته خبر کوم هو زما را خوښ دي چې دا تا نن دا په وطن ته پورته شي دا دا را نو شروع ته تعلیم او واسي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم منزه اسماعیل ولد محمد مرجان د کابل ولایت د پلچرخی سیمې څخه دا پیغام ستوم. میں ختم کی آزادی ردیو ٹول کارکون کو اور رضو کو تانی کے لیے سلام احمد رنگ ضلع دشد صحت اور عافیت سالی و فرتن و لری اور مونگ شراب کو تو اللہ جل جلالہ رضو دیو کرشی دا غب زموالا تا رمضان مبارک تاغوی باندی پخیر سرات پائی تاور سیگی یہ والی کا او پوہ خزا کولی شی چی درولی پا مبارک مشکی دا خلی پورنی سراب اسلام پوہنا او د تلنی د ارکی او د مسائل او طاله د هغه سره مرسته وکړي او هغه ته یو اسلامي روحیه ورکړي او سلام با احترام.
ډیر مننه درو نوردون کو 0 شپیتو 0 شپیتو شمیرې تاسو غږیز پیغامونه وو که تاسو لا پیغامونه د همدې موضوع په اړه پاتې وي کیږي راته په غږیز شکل یې ثبت کړئ. مسکا او تک اصلا د میرمن ترمن څومره لیوالتیا موجوده ده د دینیز د کړو د ترلاسه کولو یا د پوهاوی په برخه کې؟
رښتیا هم په اوسنی شرایطو کې واقعا هغه میرمن چې د سواد نه به برخه دي لیوالتیا ډیره ده نظر په کسانو چې یعنی هغوی خو پوهیږي د دیني مسایلو باندې چې مینې زده کړې کړي دي خو زه چې کله تبلیغ کوم او ځینې موضوعات یا ځینې حدیثونه چې زه خویندو ته چې واقعا دوی سواد نه بې برخې دي کله چې وایم نو هغوی واقعا ډیر خوشحاله کیږي او وایي چې کاشکې داسې دینی مدارس وای چې موږ زده کړې کړې وای او خپل د دین په اړه چې موږ مسلمانان یو خو په نوم یو مګم د دین په اړه موږ دومره معلومات نه لرو نو زه خپله هڅه کوم او همداسې میرمنې نورم تشویقوم چې دوی راشي زده کړې وکړي او خپل دین لپاره خدمت
وکړي
بلې ډیر زیات لیواله دي وایي چې داسې یو ځای پیدا شي چې موږ دیني برخه یعنی زده کړو قرآن
پاک نو د دغو زمینو په اړه باندې یعنی لازمه پاملرنه نشته تر اوسه چې رامنځته شوی هداکل
نشته ډېرې کمی مدرسې دي ډېر کم ځایونه دي چې د یعنی د قرآن په اړه یا داسې نور مسایل دینی مسایل نورو ته زده کوي ډېر زیات نشته دي یعنی
نقطه هم د دوی ترمنځ لیوالتي هغه چې موږ ګورو زخته زیاته دا هغه ستاسو ویل چې امکانات یې کم دي دا یو جدي ستونزه ده او موږ پاملرنه ورته موجوده وي خو ستاسو په څیر فعال میرمنې او تیر هم هغه میرمنې چې بشریاتو پوهیږي اسلامي لارښوونې ترلاسه کړې وي یا په دې برخه کې زده کړه کوي ته خو کار کوي ستاسو نور هم صنفیانې یا هغه چې پیژنې په دې برخه کې فعال دي هغوی هم ورته څه رول ادا کوي که نه یوازې خپل ځان مسؤلیت ته درس وایي او خلاص
هغوی هم هڅه کوي هڅه کوي چې یعنی نور ته زده کړي خو زمونږ په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې ورته دینی مسایل کله چې وایي اوهو شرایطو ته شوي او ځان ملا کوي خو باید همیشه مونږ انتقاد پذیره اوسو یعنی پوښو چې واقعا مونږ خو دیني زده کړې کوو خپله نو هغه څه چې مونږ زده کوو هڅه کوو چې نورو ته هم وړاندې کړو
مننه یو مسافر ورور ناصر خان را سره د سعودي عربستان نه پاړي کې دی چې په دې موضوع باندې نظر هم خبرونه کوي ولرو ناصر خان ورور خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي
سلامات ورور اعظم د دې خور او ځان تاسو ته سلام
علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه خیر اوس چې را سره یې مهرباني د موضوع په اړه تاسو نظر ورو
سلام تاسو ته د دې چې تاسو نن سره د زنده د راستین د سفاره برخه کې دې یو ګور مې تام دی هغه ته مور دا که څور دا چې مور یو نرمن دې سفاره برخه کې هغه ټول د سینولي او مهرباني او مینا خو دې ده
خو بل ناصر خان که تاسو هغه ځکه چې تاسو میشته تاسو هغه ځکه چې تاسو میشته کډغې د تصویر د چول هغه ځکه چې تاسو میشته سعودي عربستان کې تلته کډې میرمنو رول په د دینی لار خو نو د دینی اصول په انتقال کې هلته څنګه دی دا اجتماعان داسې موجود دي چې میرمنې سره ټولېږي او بل ته دینی اصول او لار خو ونی کوي یا د اقل په دې برخه کې ذکر کوي
داخل دیر مکمل سلیلی که تمام معنی بانی که منگ در تویو یعنی پار برخی که منگ ندیر تر مختج اگر دخم مرمون تا دور ورکی او سبینی کن دی واقعا میز منگ ندیر زورو که در اسیزنی برنا
ناصر خان ورور اړیکه لکه چې وشلی ده د لرې ځایم اړیکه نیولې وه ډېره مننه چې نظر مو را سره په لنډټوک شریک کړو درنو اردوونکو که ستاسو لا نظرونه پاتې وي 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده یو وروستی اردوونکی چې تخنیکي همکار اشاره کوي چې اړیکه شلیدلې ده اما وایي چې یو بل را سره دی ستړي مشي خپرونده ستاسو لنډ نظر اورو د موضوع په اړه مهرباني
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدران صاحب تا او دی آزادی رادو کارکونکو ته ټول ته سلامونه او نیکی له خدای وکړي د روزه د افغانستان په ملت باندې په خوشحالي او په سوکالي تیر
شي امين خیر اوسه ځان معرفي کړ کوم ځنه د اړیکې نیولې او لن نظر په دینی زده کړو
زدران صاحب زه محمد ناصری ما د خپل کاکستان ته سره په کرخه باندې ما زدران صاحب یو څه اضافه کوم د خور سره چې خور خو ډیره ښه موضوع ټاکلې ده او ښه کار ته اقدام کړی ده نو داسې اجتماعي چې جوړې کړي همداسې خویندې پیدا شي او کلی په کلی کې اجتماعي جوړې کړي ځکه چې د افغانستان اکثره سیاسي بے سواد دي اکثر څه غوند بے سواد دي او د خپل دین اگاین لري ځکه چې نارینه هم د سند سره مشکل لري او لنارینه نه جامع ته ښه ده ښه ده یوه سیاسره بل سیاسره په ژبه باندې ښه پوهېږي او زه وایم چې دا به ډېر اجرونه او ډېر ثوابونه به ځکه چې دوی په هر کلي کې اجتماع جوړ کړي او په بیا خصوصا په داروزي میاشت کې دوی له دین نه باخبره وساتي.
ډېره مننه ستاسو نظر و چې هر کلي کې لرو سیمو کې شاید سخت وي اما څوک چې زده کړې لري دا مسولیت لري چې نورو ته ورسوي. آیا ستاسو تر څنګ سړیو دا مسولیت ادا کړی چې دوی د کورنیو کې د لمونځ او دا سو دغو ابتدایي اوس موضوعاتو پوښتنه وکړي د خپلو میرمنو څخه ځکه دوی مسؤول دي په یو ډول
په اوسنۍ ټولنه کې خو څرنګه چې ما لیدلی دي زه خپل لیدلی حالت بیانوم ډېری نارینه واقعا هیڅ ګډون نه لري په داسې موضوعاتو کې فقط دوی هڅه کوي چې خپل ځان پوه کړي خو مګم نورو ته هغه موضوعات چې دوی پوهېږي نه رسوي. نو زه د ورونو نه دا هیله لرم چې په کوم موضوعاتو چې تاسو پوهېږي یعنې هغه نورو ته هم ورسوي که خویندې که ورونه یې که میرمنې نو دا به ډیر ښه وي چې هغوی د دینی موضوعاتو په اړه پوه شي. نو تنه دا د ښځو دنده نه ده چې
ډیره مننه مسکا هوتک د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي و محصله را سره و چې موږ په دې غږیدلو چې په دینی زده کړو کې هغه میرمنې چې په دینی زده کړو پوه دي او په دې برخه کې مطالعه لري څنګه کولی شي دینی لارښوونې او اصول تر نورو افغان میرمنو ورسوي. هغه موضوع چې دوی لیوالتیا لري ولې